द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ریڈیو ته یو ورځ بیا په خیر رالې نن د خالی ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې د سهار 8 او په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11:30 بجې شوې دي. د خبرونې وړاندې کوونکی زه بختور شایم. تر نیمه غنټې پورې به تاسو ته مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. خو لومړی ورځو د خبرونو سر ټکو ته. د دریو کلونو د ځنډ وروستو نن په افغانستان کې د نوي پارلمان لپاره وټونه اچول کیږي. په کندهار او غزنی ولایتونو کې د غیر یقیني صورتحال له کبله وټونه ځنډول شوي دي. افغان مامورینو ویلي د انتخاباتو د تحفظ لپاره یې 50,000 امنیتي ځواکونه لیږلي دي. او د سعودي عرب حکومتي مطبوعات وایي د خبریال جمال خاشقجي د بیدرکۍ په اړه لومبني تحقیقات ښایي چې ګنې هغه په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلخانه کې د ځینې خلکو سره په جګړه کې وژل شوی دی. سعودي مامورینو ویلي په دې لړ کې 13 کسان نیولي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران غندنه کړې ده او ویلي دي چې ایران په منځني ختیځ کې جنگونو ته ماشومان لیږي. اوس پام شئ د خبرونو تفصیل ته. د دریو کلونو د ځنډ وروستو نن په افغانستان کې د نوي پارلمان لپاره انتخابات کیږي. په کندهار کې د زیارت پر ورځ د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د استخباراتو یو مهم مشر په یوه حمله کې وژل کېدو سره دغلته انتخابات د یوې هفتې لپاره ځنډول شوي دي. د انتخاباتو په موقع د امنیت په ځای ساتلو دپاره 50,000 افغان پولیس او عسکر ګمارل شوي دي. خو د دې باوجود د انتخاباتو خپلواکه کمیشن په 11 ولسوالیو کې د نامنۍ لکبله یا خوټونه ځنډولي او یا یې د رایې اچونې مرکزونه تړلي دي. طالبانو په خلکو غږ کړی دی چې وټونو کې دې برخه ناخلي. د افغان صدر اشرف غني سلاکار ضیاءالحق امرخیل په افغانانو غږ کړی چې د طالبانو دړکو ته دې غوږ نږدي. هغه ویلي د افغانانو رای اچول به د هغه په قول د دښمن په مخ ګزار وي. په افغانستان کې د انتخاباتو په مهال به د پاکستان سره د تورخم او د چمن سرحدي لارې تړل شوي وي. اخوا د بغلان ولایت د انتخاباتو کمیشن چارواکو ویلي دي چې طالبانو د دغه کمیشن لس کارکونکي یرغمل کړي دي. په بغلان کې د انتخاباتو کمیشن د ولایتي دفتر رئیس عبدالقاهر صافي وایي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په برکه ولسوالۍ کې د دغه کمیشن 15 کارکونکي یرغمل کړي وو خو 15 تنه یې خوشي کړي دي. پاکستان د روس نه د S-400 دفاعي نظام د اخیستلو په سر په هندوستان نیوکې کړي او ویلي دي دې سره په سویلي اشیا کې د وسلو زغل نور ګړندې کیږي. نوی ډیلی په وروستیو کې د روس نه د 15.4 ارب ډالرو جدید بیلستیکي میزایلي نظام اخیستلو پریکړه کړې ده. هندوستان وایي دوی هم دغسې یو جدید دفاعي نظام ته اړتیا لري خو پاکستان وایي دې سره به په سیمه کې امنیتي توله خرابه شي. او د سعودي عرب حکومت په رسمي ډول په استنبول کې په خپله کونسلګرۍ کې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی او ویلي دي هغه د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د چارواکو سره د جګړې په وخت وژل شوی. دا خبره نن سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټ پیغام کې کړې ده او ویلي دي دوی په لومړیو پلټنو کې معلومه کړې چې خاشقجي په کونسلګرۍ کې د سعودي چارواکو سره په خبرو کې وران شو او په جګړه کې وژلی شو. سعودي حکومت ویلي خاشقجي په مرګ یې خپل 15 چارواکي د دغه کونسلګرۍ برطرفه کړي دي او 13 نیولي دي. په لر کړل شوو چارواکو کې د شاهزاده محمد بن سلمان مشیر سعود القحطاني او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسری هم شامل دي. افوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سختو ټکو کې د ایران غندنه کړې ده چې د دې په وینا په جنگونو کې ماشومان برتی کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته دغه تبصره کړې ده. تهران د امریکا دغه نوي بندیزونه د نړیوالو قانونونو سرغړونه بللې ده. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په یو ټویټ پیغام کې ویلي په دغه نوي بندیزونو امریکا د نړیوال عدالت د دوه حکمونو مخالفت کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو د سهارنۍ خبری خپرونو ته غوږ یې ورزو رپورټونو په لو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. نن په افغانستان کې د درې کاله ځنډ وروستو پارلماني انتخابات کیږي. خوښه دوه نیم سوه څوکو دپاره په ټول هیواد کې دوه نیم زره کسان ووټونو ته ولاړ دي. حکومت د امن د ټینګولو دپاره 50,000 پولیس او عسکر هم په دغه انتخاباتو کې ځای په ځای ګمارلی دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو همکارې منزه شهید نه.
د دریو کلونو د ځنډ وروسته په افغانستان کې د نوي پارلمان د انتخاب لپاره نن د خالی یشنبې په ورځ ووټونه چول کیږي. په کندهار کې انتخابات د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوي دي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د استخباراتو مشر د طالبانو په حمله کې په داسې مهال ووژل شول چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه یې غونډه کوله. طالبانو په ټاکنو کې د حملو ګواښونه هم کړي دي. کندهار کې د پیښې نه وړاندې په هلمند کې د ولسي جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان د هغه په دفتر کې په بم چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان پارلماني انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي په هیواد کې د امن او طالبانو سره د مذاکراتو لارې چارې لټوي. دا میاشت په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره لومړی پړاو خبرې هم کړې دي. د ټاکنو په وخت د امنیت پر ځای ساتلو لپاره 50,000 افغان پولیس او عسکر ګمارل شوي دي. خو د دې باوجود د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په 11 ولسوالیو کې د ناامنۍ له کبله یا خو ووټونو ځنډولي دي او یا یې د رایه اچونې مرکزونه تړلي دي. د اسوسییټډ پریس خبرې اداره وایي په غزنی ولایت کې هم انتخابات د آینده کال لپاره ځنډول شوي دي. په هیواد کې د رایه اچولو لپاره 2,00,000 د رای مرکزونه ټاکل شوي دي. طالبانو په خلکو غږ کړی دی چې ټاکنو کې د برخه وانخلي یا رایې دې ورنه کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال به د پاکستان سره د تورخم او د چمن سرحدي لارې تړل شوي وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سلاکار ضیاءالحق میخیل په افغانانو غږ کړی دی چې د طالبانو ګواښونو ته د غوږ نه ږدي. هغه ویلي د افغانانو رای ورکول به د دښمن په مخ ګوزار وي. په افغانستان کې د امنیت په اړه د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلي د جنرال عبدالرازق وژنه به د هیواد په امنیت څه ډیر منفي اثر ونه کړي. جیم میټس د عبدالرازق په وژنه د خفګان څرګندونه وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د هیواد امن د ساتلو جوګه شوي دي. خو اسوسییټډ پریس وایي په تیرو څو میاشتو کې د 40 څخه زیات امنیتي ځواکونه هره ورځ د طالبانو په حملو کې وژل شوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دیوته غوږی په داسې حال چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات کیږي. پاکستان او افغانستان ګډه پوله د تورخم او د چمن چې کومه دواړه لوی لارې دي دغه تړل شوی دي. د دې نه ولسی خلکو ته کوم نقصانات کیږي په دې باندې تفصیلی رپورت د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شنواری ناورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا خپور شوی یو اعلان نمخه پاکستان د افغانستان حکومت پر رسمي غوښتنه په دغه گاونډي هیواد کې د پارلماني ټاکنو په خاطر د چمن او تورخم ګډې پولې د نن او سبا لپاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې. البته په دغه مهال به د افغانستان له اړخ راتلونکو د خطر سرمریزانو له پاکستان ته د راتلو اجازه ورکولی شي. په کورمه قبایلی سیمه کې د خرلاچی پوله نن د کاروباري تګ راتګ د پاره خلاصه وه. البته دغلته د ځایي تاجرانو په وینا سبا یعنې د خالی په ورځ به د خرلاچی پوله هم د افغانستان له اړخه تړلی شي. البته د پاکستان له اړخه به تجارتي ګاډي افغانستان ته رواني. د خرلاچی د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فقط کاروباري رفت آمد کولای شي او د دغې لارې عامو خلکو ته د تلو راتلو اجازه نشي ورکولی. پرون مازیګر د پاکستان له اړخه شوي دغه اعلان نه پس د تورخم او چمن په پولو کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي او په تورخم کې ویزایي تاجر صابر خان د نن ورځې سترګو لیدلی حال وایس اف امریکا ډیوه ته په دغه ټکو کې بیان کړو. د تورخم د لارې د ورځې په کچه لږ تر لږه تر 5000 پورې عام خلک د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په قانوني سفري اسنادو تګ راتګ کوي. همدغه رنګ د دواړه اړخونو نه تر 600 پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي هم ځي راځي. خو لکه څنګه چې صابر خان وویل چې د افغانستان حکومت په غوښتنه د پاکستان له اړخه سمدستي اعلان لوجه د افغانستان له اړخه د انګورو انارو او مڼو نه ډک ګاډي او د پاکستان له اړخه تازه سبزیو او نور د خوراکي موادو نه ډک ګاډي په ناګهاني توګه د تورخم په پوله رایسار شول. دغه رنګ د چمن په پوله هم ګڼ شمېر دغه د تجارتي توکو ډک ګاډي ودرول شوي. د کومې له وجې چې په دغه دواړه پولو تجارتي هلې ځلې متاثره شوي. د تورخم او چمن په پولو پرون هم د عامو خلکو تګ راتګ د معمول نه کم وو. یاد دی چې د پاکستان حکومت د خپل نوي بارډر مینجمنت پالیسۍ له مخه اوس د پولیس سره نږدې اوسېدونکو قبایلو لپاره هم افغانستان ته په قانوني سفاري اسنادو سفر کول لازمي کړي. د کومې له وجې چې د تورخم په پوله کاروبار کوونکي د سلګونو په شمېره کې تاجران، ترانسپورټران او دوکانداران د مشکل سره مخ شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې انتخابات د درې کال لزن وروستو نن دغلته شروع شوی دی. وټونه څه صورت حال دی؟ خلک راوتي دي که نه دي؟ او څه د امنیت وضع څنګه ده؟ زموږ سره د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان د افغانستان نه ملګری شوی. حکمل روان صاحب، په خیر او سحر مو نیکمرغه.
ډیره مننه. تاسو هم ستړي مشه بختور صاحب کور ودان.
حکمل روان صاحب، څه حساب کتاب دی؟ وټونو له خلک راوتي دي؟
جی بختور صاحب، نن په افغانستان کې په 2 بجو شاوخوا کې په فکس په 2 بجو د افغانستان پرلماني انتخابات شروع شوي دي. افغان رئیس جمهور اشرف غنی او سره لومړی میرمن رولا غنی په 2 بجو خپل ګوتی په شنه رنگ شنه کړی دي او هغه کاندید ته رای کړولې دي چې د دوی د خوښي وړ نوماندی. او دلته چې موږ په حوزو کې ګورو، دلته په سلګونو کسان په قطارونو ولاړ دي او خپل د خوښي وړ نوماندی غواړي چې رای ورکړي. دلته امنیتی حالات هم ځای په ځای چې فینونه لګیدلې دي او خلک تلاشي کیږي. هغې نه وروسته د حوزې پورې په قطارونو د پولیسو لخوا درېږي او خپل رایې ته خلک راوتلې دي.
حکمل روان صاحب، څه تاسو وایئ چې 2 بجې دغه رای شروع شوي، څه وخته پورې به شروع وي؟
د افغانستان انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې دغه پرلماني انتخابات د سهار له 2 بجو نه شروع شوي دي. د مازدیګر تر 2 بجو، د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دغه دوام کوي. د افغانستان انتخاباتو کمیسیون دا هم ویل دي چې کچېرې کې په کومو ولایتونو کې د 4 بجو نه وروسته هم ضرورت پېښېدو او خلکو خپل رای نه وي استعمال کړي، نو دغه وخت بیا هم د 2 ساعتونو لپاره تمدید کیدلی شي. هغه خلک چې د 4 بجو نه وروسته پاتې وي، خپل رای نه وي استعمال کړي، نو هغوی بیا هم کولی شي چې خپل رای د 4 بجو نه وروسته هم وکاروي. خو دا هغه وخت دی چې کچېرې کې ضرورت پېښېدو، نو د 1-2 ساعتو لپاره بیا هم وخت ورکولی شي. جی بخاشه.
حکمل روان صاحب، کوم سیمو کې وټونه ځنډول شوي دي؟ کله دغه لیک تفصیل راته راکړي.
دی افغانستان افغانستان عموم کې په تلور درشه ولایت لري او په تلور درشه ولایتو کې د غزنی او تیر او رسی په کندهار کې پیښه شوې ده. د کندهار د خلکو د ذهنونو د ارامتیا لپاره په کندهار کې هم یو جمعه وخت دوی ویجو می وخت لپاره انتخابات ځنډیدلې دي او نور په د افغانستان د تلور در شو ولایتونو په 22 ولایتو کې انتخابات د سهار د 2 بجو نه شروع شوې دي او د 22 ولایتونو کې د څو داسې ولسوالۍ هم دي چې هغه کې وسلوال طالبان شتون لري. تر هغه څو ولسوالۍ کې انتخابات نه دي شوي.
ډیر مننه حق مل روان صاحب. قدر من اوریدن کو وائس آف امریکا ڈی وتا وگی پاکستان د روس او ہندوستان ترمینزا د دفاعي چې کومه لوزنامه شوې ده د اس 400 میزایلو هندستان ته ورکولو په غو باندې نیوکه کړې ده. ویلې چې د سره به په دغه سیمه کې د امن توله خراب شي خو هندستان وای دغه د دوی د امنیت ضرورت ده. تفصيلات په د وکیل خان نورو.
پاکستان د هند لخوا د روس جوړ اس 400 بیلستیک میزایلو څخه په هوا کې دفاع کوونکې نظام غستلو باندې وکی کړي او داوی کړي چې اسلام آباد دغه دړکې مخنیوي قبول شي. نوې دلی په نږدې کې د ماسکو سره د 15.4 بلین ډالر یو معاهده لاسلیک کړي چې په اړه پوهان یقین لري چې په موجوده وخت کې تر ټولو زیاته جدیده د بیلستیک میزایلو نظام غستلو یو معاهده ده. هند ویلي چې د چین او پاکستان څخه خپل دفاع لپاره ورته دغه نظام ضرورت وو. دغه معاهده ته په خپل جواب کې د پاکستان خارجه وزارت تیر ورځ خبرداري کړې چې دغه نظام غستلو سره به ستراتیژیکي ثبات نور زیات خراب شي او په سویلي اسیا کې د وسلو زغل بیا نه تازه کېدلو سبب به جوړ شي. د راپورونو تر مخه د روس لخوا جوړ دغه د وسلو نظام په یو وخت کې شپږ دیرش هدفونه تباه کولی شي چې پکې جنگي جازونه، بے پایلټ هوایی ګاډي او بیلستیک میزایلو سره سره کروز میزایل په 400 کیلومتره فاصله کې وشتل شامل دي. د پاکستان خارجه وزارت بغیر د نور څه وضاحت نه یادګیرنه کړې چې هیواد یې دغه رقم د وسلو نظام نه جوړونکې هر رقم دړکې ته د جواب ویلو صلاحیت لري. د کال 2018 جنوري په میاشت کې پاکستان اعلان کړو چې د ابابیل په نوم د بیلستیک میزایلو یو کامیاب ازموینه کړې ده کوم چې د 200 کیلومتره پورې غنو نیوکلیائی وسلو د وشتلو صلاحیت لري. امریکایی او غربی نکاد وایي چې پاکستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات نیوکلیائی وسلو جوړونکي هیواد دی. اسلام آباد دغه دعوی ردوي او ورته یې بې بنیاد اندازې ویلي. د تیرې شروع پر وخت د ټرمپ انتظامیه یو وار بیا د پاکستان لخوا د نږدې او اوږدې فاصلې پورې میزایلو صلاحیت نور زیاتولو او خپلو نیوکلیائی ذخیرو زیاتولو باندې د امریکا فکرمندۍ یو وار بیا تکرار کړی دي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر هنری ان شیر په واشنگتن کې موجود د تحقیق یوې ادارې ویلسن سنټر کې یو سیمینار ته خپل وینا کې ویلي چې دوی په خصوصي توګه مخ په زیاتې امنیتی چیلنجونو په اړه د فکرمندې اظهار کړي. نوموړي ویلي چې دغه رقم وسلې د هند او پاکستان ترمنځ نیخ په نیغه د جګړې خطر هم سیوا کوي کوم شخړه چې د نیوکلیائی وسلو د استعمال سبب جوړې دي شي. خو پاکستانی چارواکي د خپل نیوکلیائی وسلو سره تړلې د تحفظ یا د امنیت فکرمندې ردوي او د خپل نیوکلیائی صلاحیت مضبوطولو وجه د امریکا او هند ترمنځ نیوکلیائی او دفاعي مرستې ښایي. اسلام آباد وایي چې د کمې فاصلې نیوکلیائی وسلو مقصد یې د نوې دلی لخوا د خپل ستر پوځي طاقت نه د فائدې اغستلو او په پاکستان د نیخ بنې حملې مخنیوي کول دي. د دې سره سم نوې دلی د امریکا لخوا په هغه قانون کې د رعایت هیلمند دی کم قانون چې تیر کال پاس کړی شوی او تر مخه به په هر هغه هیواد باندې بندیزونه لګولي شي څوک چې د روس سره په دفاعي او استخباراتي مدونو کې معاهده کوي. خو د چین په نظر کې ساتلو سره نوې دلی او واشنگتن یو نږدې ملګرتیا جوړوي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه رقم کم رعایت ضمانت نشي ورکولی او په هند یې زور راوړي چې د روس سره په دې لړ کې کم لین دین نه کوي. تیره میاشت واشنگتن د چین په پوز بندیزونه لګولي وو ځکه چې هغوی د روس څخه یاد دفاعي نظام اغستې وو. د روس لخوا په هند دغه دفاعي نظام په داسې حال کې خرڅ کړی شوی چې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ دفاعي، سیاسي او اقتصادي مدونو کې اړیکې ډېرې زیاتې ښې شوې دي، او دا چې پاکستان باید د اتوار د ورځې څخه د روس سره د کلیس پوځي مشکونو یو بل پړاو کوربتوب کوي.
امریکا دیوته وګي د پګرد نړۍ کې د هغه هیوادونو چرته چې شک کیږي چې غنی دوی د ترهګرو مالی مرستې کوي، دغه اداره اف ای ټی اف دغه چارواکو په پاکستان کې د چارواکو سره د یو لس ورځو د لیدو کتو ورستو دغه ته په یو ریپورت کې تجویزونه وړاندې کړي دي چې څنګه پاکستان کولای شي چې دغه خړ لیست نه ځان بهر کړي. د ډیور ډیو خبریاله رابیا پیر په نور تفصیل راکې.
د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس اف ای ټی ایف ذیلی ادارې ایشیا پیسیفیک گروپ پاکستان ته راتلونکې ډلې د یوولس ورځو پس خپل حتمی رپورټ تیار کړی چې پکې مطبوعات د ذریعو د خولې وایي چې پاکستان له اړخه د غیر قانوني پیسو تګ راتګ د مخنیوي دپاره پورته کړل سوي په ګامونو یې بې اطمینانۍ څرګنده کړې ده. د ایشیا پیسیفیک نغړیزه ډلې د ایگزیکټیو سیکټر ګولډن هوک په مشرۍ کې د پاکستان د سفر په محل د قانون سازی او اداره جاتی فریم ورک د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه پوهان به خپل سفارشونه راتلونکي کال جنوري په میاشت کې د اف ای ټی اف هډ کوارټر کې جمع کوي، او د دغه سفارشونو په بنیاد به کال 2019 کې د پاکستان خړ فهرست کې د چولو یا نه چولو پریکړه کیږي. د ډان ورځپاڼې تر مخه په ریپورت کې چلويش تجویزونه وړاندې شوي دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه ډلې د خزانه د وزیر اسد عمر سره هم لیدلې، او د ریډیو پاکستان تر مخه د خزانه وزیر په هیواد کې د منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي پر نړیوال قانونونو د عمل کولو په خا اراده څرګنده کړې ده، او ویلي چې په دې اړه به عملیات جاری ساتي. اقتصاد پوه شاهد حسین صدیقی وایي
پاکستان کا جو ہے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان 0% ہے. اس کی وجہ یہ کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہے آمادہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے گا، قوانین بدلے گا، آپ کے احکامات آپ کی ہدایات پر عمل کرے گا.
دا پاکستان دا ایف ای ٹی ایف تور لسٹ دا تک ہیچ امکان نستم، ولی چی ہاگا حیوادونا تور فہرست لیرل کیجی چی دا منی لانڈرنگ یا تراگری دا فنڈونو دا مخنیوی پا آڑا چا کولو سخا انکار وکڑیم، خو پاکستان دے ہر چا کولو تا تیار دیم. بل اڑختا اقتصاد پو مہتاب حیدر وائی چی پاکستان تا اس ہم ڈیر چا کول دیم. د پاکستان لاړه خپور تکل سیوی کامونه د اطمینان وړ نه دي. ډیر صدا سیدی چې اوس هم کول دي د منی لانډرینګ د مخنیوي قوانین راوستل او عملی کول تر ټولو اهم کار دي. د دې نه علاوه مهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د لیژلو او رلیژلو پر خلکو باقاعده نظر وساتل سي. ایشیا پیسیفیک گروپ روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او د تراګرو مالی مرستې په اړه قوانینو او طریقې کار کې د خرابۍ سرګندونه کړې وه، او ورسره یې په دې اړه تجویزونه هم وړاندې کړې وو چې په جواب کې پاکستان پر دې د ګامونو تفصیل هم ورکړې وو. د پاکستان نوم روان کال د جون په میاشت کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس لاړه د منی لانډرینګ او تراګرو د فنډونو په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کولو له وجې په خړ فهرست کې اچول سوی وو. دغه تنظیم بنیادي سیمواري په نړیواله کچه پیسې په غیر قانوني توګه وړلو او راوړلو او تراګرو مالی مرستې ودرولو په اړه ګامونه پورته کول دي. ویره څرګندېږي چې کچري پاکستان د اف ای ټی ایف د تجویزونو تر مخه ګامونه پورته کولو کې پاتې رالو، او نو مې په راتلونکي کال کې د اف ای ټی ایف په تور فهرست کې شامل کړي سو، نو پاکستان به نړیوال مالی مرستې، قرضو او سرمایه کاری لپاره د سخت څارنې لاندې وي چې له وجې په هیواد کې بهرني سرمایه کاری او اقتصاد نور هم اغیزمن کېدای شي.
درمن اوریدونکو دا واسه امریکا دیوا دا د سعودي عرب حکومت په رسمي ډول په استنبول کې د دوی په سفارتخانه کې د خبريال جمال خاشق جی د وجل کېدو د خبر پخلی کړی دی. یو تفصیلی رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل کونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشق جی د وجل کېدو د خبر پخلی کړی. او ویلی دی هغه د سعودي عرب په کنسولګری کې د چارواکو سره د جګړې په وخت وجل شوی دی. دا خبر نن سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټ پیغام کې کړی ده او ویلی دی دوی په لومړیو پلټنو کې معلومه کړي چې خاشقجی په کنسولګری کې د سعودي چارواکو سره په خبرو کې وران شو او په جګړه کې وجل شو. سعودي حکومت ویلی د خاشقجی په مرګ کې خپل 15 اعلی چارواکي برطرف کړي دي او 13 نور یې نیولې دي. په لرکل شو چارواکو کې د شاهزاده محمد بن سلمان مشیر، سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسیری هم شامل دي. دا لومړی ځل دی چې سعودي عرب ومنله چې جمال خاشقجی د دوی په کنسولګری کې وجل شوی دی. د ترکی چارواکو ډیر وړاندې ویلی وو چې د سعودي جاسوسانو خاشقجی په دغه کنسولګری کې د وجلو وروستو هغه ټوټې ټوټې کړی دی او د کنسولګری نه یې ویستلی دی. امریکا وایي د ترکی چارواکو سره د خاشقجی د وجل کېدو آډیو او ویډیو پیغامونه موجود دي. د سعودي عرب خارجه وزارت دغه بیان وایي باچا سلمان د جمال خاشقجی د قتل د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو امر هم کړی دی چې په نوي لارو چارو د دغه پیښې استخباراتي پلټنې وکړي او په یوه میاشت کې دننه خپل رپورټ وړاندې کړي. د ترکی چارواکو تر مخه 15 سعودي چارواکي چې 12 پکې امنیتي مامورین وو د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول ښار کې د سعودي هغه کنسولګری ته هماغه وخت ورغلی وو چرته چې سعودي خبریال جمال خاشقجی هم ورغلی وو او د ورتلو وروستو بیرته نه راوتلی. امریکا د سعودي چارواکو هغه ټلیفوني خبرې هم ریکارډ کړې دي چې پکې د سعودي استخباراتي چارواکي د خاشقجی کور ته د بوتللو منصوبې تړي. سعودي خبریال جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عرب کنسولګری ته د خپل واده د کاغذونو برابرولو لورغلی وو خو بیا د هلته نه بهر نه دی راوتلی. د هغه چنغلی هغه ته بهر 11 ګنټې انتظار کړی وو او چې هغه د کنسولګری نه راونه وتلو نو د هغه د لادرکۍ په اړه یې په سوشل میډیا او ټلیفون خبرونه خواره کړل او هم هغه وخت یې د انټرنیټ آی کلاود نه د خاشقجی د ایپل ګړۍ ټول ریکارډینګ خوندي کړو چې پکې خاشقجی د سعودي افسرانو سره په کنسولګری کې څه خبرې کړي او هغه سره کم تشدد شوی او څنګه وجل شوی دی. د خاشقجی چنغلی دغه ټول ریکارډینګ بیا د ترکی چارواکو ته سپارلی وو. جمال خاشقجی د سعودي عرب په مدینه ښار کې په یو مالدار او مشهور کورنۍ کې زیږیدلی. نوموړي په 1983 کې د امریکا نه په جرنالیزم کې ډیګري ترلاسه کړي او پس لاغې په سعودي عرب کې په یو شمیر ځایي او نړیوالو اخبارونو کې کار کړی. د ترکی د یو مشهور ډاکټر محمد خاشقجی وسی دی چا چې د یوې سعودي ښځې سره واده کړی وو او د سعودي عرب د بانی کینګ عبدالعزیز ال سعود ذاتی ډاکټر وو. د وسلې د وتلي کاروباري عدنان خاشقجی وراره دی چې د یوې اندازې تر مخه په کال 1980 کې ورسره 4 ارب ډالرې وي. د برتانیې شاهزادګۍ ډیانا ملګری ډوډی الفید هم د جمال خاشقجی نزدې خپلوان وو چې په پیرس کې د ډیانا سره د موټر په یوه حادثه کې مړ شوی وو. جمال خاشقجی به د سعودي په موجوده حکومت او په خصوصي توګه په شاهزاده محمد بن سلمان ټکونه کول. نوموړي له تیر کال راهسې د سعودي عرب د حکومت له ویرې په امریکا کې د خودساخته جلاوطنۍ ژوند تیروو او د واشنگټن پوسټ اخبار سره یې کار هم کوو. درمن اوریدونکو د وایس آف امریکا دیوا سارانه درې ساعته خبری خپرونه او دغه چې کوم د بشیرونو برخه واغه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې افغانستان په وخت 9 بجې به واری بیا تاسو په وړاندې راځو. زه بختور شاه سره د پروډوسر صداقت جان تاسو نه اخلو اجازه. خورس خو وختونه مناسب شاو د دې خپرونو وروسته به هم په دې سپو تاسو اورئ د مشال ریډیو خپرونه. دی الله پامان.